سلامونه وخت په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم او د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. دا مهم راپورونه خبرو. د بشري حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې د طالبانو لخوا د ښځو د کار او زده کړو په څیر د حقوقو په برخه کې ژمنې نه دي پوره شوي. ځینو افغان میرمنو هم په دې تړاو اعتراض کړی.
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم و طالبان ته سرګند کړو چې موږ څوک یو او موږ څه غواړو.
روزګان کې طالبان وایي کارکونکي دي ګیرې نه لنډوي او له لنګوټیو سره د دفترونو ته راځي.
دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژوري تر قبضې مه لنډوي او لنګوټه به تړي.
د طالبانو لزینو سیمو د طالبانو لخوا ځینو سیمو کې د محلي هنرمندانو زورولو ګڼ خبرګونونه پورته کړي.
د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره د ویډیو ورش پرې دلای او لستر کوم ورته وخکې وڅ سدي.
دا ورسلاغه چې په پکتیا کې د یو سیمه ایز هنرمند او د هغه د موسیقي غوون کې ویډیو راووت او طالبان د موسیقي آلې سوځوي او د هنرمندان وایي به هر تل 15000 ډالرونه د پیسو په لیکت محدودیت خلک غوسه کړي.
د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپله شخصي سرمایه ده، دا چې هر چیرته کولای شو موږ کولای شو چې له دې څخه استفاده وکړو.
تر هر څه مخکې تازه خبرونه له احمد تکل اورو. د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره په مرستو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي د ښځو په اړه د طالبانو پالیسۍ د ښځو د ډله ییز مجازات په معنا ده. او سول وایي شمالي کوریا نن بیا د سمندر پر لور دوه توغندي ویشتلې چې ښایي بالستیک وي. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وایي طالبانو لپاره د ښځو د استلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګرولو په وسیله د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړی دی. د هيومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د څانګې مرستیال هی دربار ازادي راډیو ته ویل طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنې دورسته د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې په خبري غونډه کې کړې وي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د ښځو د کار په برخه کې حکومت ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو یو ډله وایي چې د طالبانو مشران د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د پراخې کچې تبعیض او تاوتریخوالی رسمن په یو دود بدلوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې له هغه مهاله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر واک ولکه ټینګه کړه په دې اړه خبرداری ورکړی و. د شنونکو په خپل راپور کې چې نن خپور شوویلې دي د طالبانو دا پالیسي د جنسیت پر بنسټ او د زیان رسونکو اقداماتو په وسیله د ښځو او نجونو پر وړاندې د ډله ییز مجازات په معنا ده. د ملګرو ملتونو د څارونکو دا ډله وایي چې په افغانستان کې په سیستماتیک او دوامدار ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو د څنډې ته کولو د هڅو له کبله اندېښمن دي. دا څارونکي د کم عمر او جبري ودونو په هدف د افغان ښځو پر وړاندې د قاچاق د خطرونو یادونه هم کوي. وایي چې په افغانستان کې هغه بنسټونه او میکانیزمونه له منځه تللي دي چې پخوا د ښځو د خوندیتوب او له هغو سره د مرستې لپاره رامنځته شوي وو. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان خبریال فیصل مدرس او دوه ملګري د طالبانو له بنده خوشی شول. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی تیر اونۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې مدرس نږدې دوه اونۍ مخکې له خپلو همکارانو ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سره د کابل په نوي ښار کې په یو رستوران کې ونیول شول. یوټیوبر مدرس پرون د کابل لاورز په نوم پر خپل یوټیوب چینل را څرګند شو او د طالبانو له زندانه خپل خاطرې بیان کړې.
د یو ټکی یادونه باید وکړم چې تحقیقات په ډیر ښه شکل ترسره شول. نه د زور مسأله و نه د زورولو. یوازینۍ مسأله چې زموږ لپاره زورونکې وه همدا وه چې یوه موده په زندان کې وو.
ښاغلی مدرس وویل چې دای په پنجشیر ولایت کې د یو ملکي وګړي د وژنې په غبرګون کې د خلکو د اعتراضونو په اړه له راپور ورکولو وروسته نیول شوی و. لازدی راډیو خبرونه اورئ. د جنوبی کوریا پاوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګمان ښایي بالستیک توغندي وي. دا په روانه میاشت کې د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د ازموینې څلورم اقدام بلل کیږي. د جنوبی کوریا د پاوځ ستر درستیز ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوي توغندي احتمالا بالستیک میزایل و، خو دای نه دی ویلي چې څومره واټن یې وهلی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوې ادعا له مخې د جنوري په 15مه او 16مه تر اواز د چټکو توغندیو غبرګې ازموینې وکړې. د هیواد د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول. اوکراین پر روسیې په یوه سایبري برید کې د لاس لرلو تور ولګاوه. د تېرې جمعې په ورځ دې سایبري برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شنډ کړل. کیف ویلي چې مسکو د خپل ګاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبري برید پر مهال ګن ویبسایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژۍ او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویبسایټونه شنډ شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په یو بیان کې وویل له ټولو نښو نښانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسیې لاس درلود، خو کرملین په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. او برتانوي خیریه ټولنه اکسفام وایي چې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته د نړۍ د لسو شتمنو کسانو پیسې دوه چنده زیاتې شوي او یو نیم تریلیون ډالرو ته رسېدلي. د اکسفام د یو نوي راپور له مخې چې نن خپور شو د نړۍ لوی شتمن کسان د وبا پر مهال تر یو حده د هغو پریمانه پیسو په مټ نور هم شتمن شول چې حکومتونو خلکو ته د مرستې لپاره ورکړې، او په نتیجه کې د ونډو او نورو شتمنیو ارزښت لوړ شو. راپور زیاتوي چې د وبا له پایله په هرو شپږشتو ساعتونو کې یو نوی میلیاردر زیات شوی دی. د اکسفام د راپور له مخې د نړۍ د لسو لویو میلیاردرانو شتمنۍ د نړۍ د 3.1 میلیارد وګړو له ټولې شتمنۍ څخه هم زیاته ده. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې د کورونا د وبا له پیل راهیسې د نړۍ شاوخوا 1.6 میلیون وګړي بېوزله شوي. اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې دا خبرونه ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي طالبانو د ښځو د کار په مخنیوي سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو په برخه کې مرسته کړې. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بار ویلي طالبانو په دې پریکړې سره د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره یې د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. د دې سازمان په خبره طالبانو زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې د طالبانو غبرګون هم پکې شته اوریدلی شئ.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د خزو بشری حقوقو په اړه خپل شوی ژمنې نه دي پوره کړې. د دې سازمان په خبره طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خبره یې ډیر ژر خپل ژمنې ماتې کړې. د دې سازمان د خزو د څانګې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان پړه وګڼل چې د خزو د کار په مخنیوي سره افغانستان کې حالات نور هم ناوړه کړی دی.
طالبانو دا حالت نور هم ناوړه کړی دی. ښځې له کار کولو منع کړي، ځکه داسې کورنۍ هم شته چې هغوی ته یوازې همدې میرمنو خواړه پیدا کول، خو دوی اوس له کاره لرې شوي. طالبان په دې برخه کې پړ دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې په خبره همدا اوس له 90 سلنه ډیر افغانان کافي خواړه نه لري. میرمن بار د دین اورین بل لامل نړیواله ټولنه او بیا لابل هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا بولی او زیاتوي. امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوای بانکی زیرمې او نړیوال مالی سیستم ته د دې هیواد لاسرسي بند کړی دی، خو امریکا د افغانستان د کنګل شوی بانکی زیرمې د ازادۍ په اړه یو شمیر دلایل وړاندې کوي، مګر له دې هیواد سره د مرستو په دوام تل ټینګار کړی. هیدربار د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په اړه د طالبانو د حکومت د نویو څرګندونو په اړه چې تمه یې ښودلې، په نوي ښوونیز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي وویل.
It's also worth mentioning that
دوی اوس اجمنه کړی چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو د بشري حقونو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې یې ویلي د نجونو او ښځو د کار او زده کړې سره مخالفت نه لري، مګر د یو شرعي چوکاټ او طرحې له جوړېدو وروسته به دا ستونزه حل شي. له پنځو میاشتو زیاته موده وشوه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او تر خوا یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. حخوانر په کابل کې هم د افغانستان د مخاورو مېرمنو بنسټ په نوم یو شمیر ښځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو حقونو ته ژمنتیا وښایي. د دې بنسټ مشري تاجوار کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم و طالبان ته څرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو. نن زموږ دغه فیصله وه، زموږ د نن نه د ښځو چې راغلي دي او خلک ډېر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نګاه څخه، نو دیمره دواز ته چې موږ هم باید خپل ځخ پورته کړو، خپل دریز معلوم کړو.
د بنسټ د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ سربیره په لوړو چوکیو د ښځو د ګمارنې، له ښځو سره د تبعیضي چلند مخنیوي او تر خوا یې تقاعد شوي ښځو ته د هغوی د امتیازاتو د ورکړې غوښتنه هم وکړه. په وروستیو کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سختې نیوکې د ښځو د حقونو د خوندیتوب له امله دي. دا انتقادونه وروسته تر دې لا زیات شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د لارښوونو یا توصیې په نوم ښځو ته ځانګړي اصول معرفي شول.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
پروزګان کې طالب چارواکو دولتي کارکونکو ته امر کړی چې ګیره ملنډوي او لنګوټو سره به دفتر ته ځي. د طالبانو چارواکو ویلي دوی د شرعي نظام د ټینګولو په لټه کې دي او خلک باید ورسره همکاري وکړي. په پلازمینه کابل کې کسام لا داسې محدودیتونه نه دي وضع شوي، خو له ځینو ولایتونو وخت ناوخته د پروزګان په څیر دغه سیم محدودیتونو راپورونه خبريږي. په دې اړه پام وکړئ له پروزګان دغه رپورت سره.
د اورزګان ولایت د مقامی واسازی مولوی طایب پرون یک شنبه ناوخته دغه خبری د اورزګان ولایت د مستوپیات په تالار کې د مالیکی ونی د جوړسوی غونډي پر مهال وکړي. نو موړی وای ټول دولتي کارکونکو باید پر اسلامي اصول ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژری پریږدي. هغه وای دولتي کارکونکو باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او داسې لار غوره کړي چې د اسلام خوښوي. هغه وای دغه سپارښتنې د دغه ولایت د والی وی چې دوی ته وکړلې.
د ویلات د مقام څخه و ټول رئیسانو ته د والی صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زوړ تکرر باندې پاتې نشي او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازمه دا ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوسی چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس یې ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر توضیح ملنډوي. بله مسله د لنګوټې ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازی او لنګوټه بتړي.
د پداسیال کې دای چې لدې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عام خلکو ته هم امر کړی و چې ژریګینه لنډوي او موسیقي دین اوري. په جوړه سوي غونډې کې بیا یو شمیر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبري وکړې او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې وویل خلک باید د نظام د پایښت لپاره دولت مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د اسلامي نظام د تحفظ لپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې موږ د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره مکلفیت درلودي. زموږ استاسي د ټولو علماي کرامو دا فتوا وه چې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره زموږ ستاسو مبارزه چې موږ روانه کړې و دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه و. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نسبت باندې به هم مسؤول یو.
ښاغلي خادم د دولت غصب سوي ځمکو ته هم اشاره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دولت غصب سوي ځمکې دې خلاصې کړي. مولوي خادم دا هم ویلی چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې افغاني ارزښت له لاسه ورکړی دي او د یو عادي کاغذ ارزښت هم نه لري.
پر ټولنیزو شبکو هغې یوې ویډیو تند غبرګونونه پارولي چې پکې د طالبانو په حضور کې دوو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کېږي. د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په هغه هیواد کې پر موسیقي بندیز لګېدلی، خو ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. په دې اړه هارون باچا یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې پکې د جنوري په 15مه په ټولنیزو شبکو له ځاځي آریوبه خپرې شوې ویډیو باندې غږ پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک په لاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچي کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14مه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځی چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځګې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفه ګان هغه خلک چې د پلار نیکنه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نه وو، ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به یې کول، اوس په عامه سطح په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به یې تر اخره مې د ویډیو ورځ په لیدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چیز ما وجود دی از ما وجود رامت دی. دی تاریخ پا اگدو که خصوصا پا افغانستان که دی هنرمندان و انسجام دی پارا دی دولت پا سطحی چا کار نده کرده زک استی تو پارک دی. نو زب فکر کم چی پا کار داده چه لبهر آقا کراو چد کو مونگ دی هنر برخ کم دیر دایس پورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. پخوا موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته مو هغه جنگ په ډولونو په اتڼونو لمانځلی دی چې موږ جنگ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغم اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرۍ هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي آرکسترا جوړ کړی. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا دول سرنے اتن تپا منګے رباب دا پدې پیړیو پیړیو نه زبوګه پوجرو کې خلکو په پدې کې پښګلام کوله او زبوګه دا چې کوم فوک لټریچر یا زبوګه ولسی ادب چې دی په هغه کې زبوګه د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زبوګه ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبوګه سندره وجل دي زبوګه موسیقي وجل دي زبوګه شناخت وجل دي دی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه جنډي کې څه ډوک شو نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنودي خلک دي دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کیږي بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس بیا پاچا دي ډېر مشکل وخت دی بد وخت دی او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ورکړي ځکه چې دوی چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندر مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل د هغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي څوک را وستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي نو دا زم شاعرانو د فنکارانو هنرمندانو دا د هغې په کار په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي پکار چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره هغې ته ورسو او د هغې نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو واکمنیدو راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوی چې د وی ټولنې د روایتي میوزیک او د هغه د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له افغانستان څخه بهر ته د ډالرو د لیکت په تړاو د طالبانو حکومت له لوري د نوو محدودیتونو رامنځته کېدل د ځینو افغانانو له غبرګون سره مخ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي چې دوی حق لري خپل شخصي وایي چې دوی حق لري خپل شخصي پانګه له ځان سره افغانستان څخه وباسي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته فرد او یا کومه کورنۍ نشي کولای چې له 5000 امریکایي ډالرو ډېرې نغدې پیسې له ځان سره یوسي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو دېرش کلن محمود شاه د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. ټاکل شوی په نږدې ورځو شپو کې امریکا ته ولاړ شي. محمود شاه وایي چې د کور وسایلو او شخصي موټر په پلورلو سره یو اندازه نغدې پیسې راټولې کړي. نوموړی په دې باور دی چې بهر ته لتلو سره په پردي ملک یو اندازه نغدو پیسو ته اړتیا ده تر څو وکولی شي د مسافرۍ په مهال د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. محمود شاه آزادي رادیو ته وویل د نغدو پیسو د انتقال په برخه کې د طالبانو د حکومت نوې پریکړه به هغو کسانو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي چې بهر ته د تلو تکل لري.
دا مشکل دی موږ ټولو لپاره چې موږ د فامیل په سر باندې 5000 ډالر څخه زیات اجازه نسته وړلو ته. دا ډیره سخته ده. موږ ډیر زیات مشکلاتو کې راګیر کیدلی سو. کله چې موږ هلته سو نو موږ هلته دوا او ته ضرورت لرو، مریض پیدا کیږي، همداسې لباسونو ته ضرورت لرو، او یا هم کېدای سي چې موږ معلومه نه ده چې تر کله پورې په بهر کې کار ترلاسه کوو. د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې یو لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپله شخصي سرمایه ده. دا چې هر چېرته
د طالبانو حکومت ریاست الوزرا د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته له دې وروسته هیڅ فرد او یا کورنۍ نشي کولای چې له 5000 امریکایي ډالرو ډیری نقدي پیسې له ځان سره له افغانستانه بهر انتقال کړي. حال دا چې په خوا د اندازه د اوس دوه برابر وه او هر کس حق درلود چې له ځان سره تر 10000 پورې امریکایي ډالر انتقال کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د مدیریت لپاره شوې.
هوا نوردی وزارت لارښوونه سوی چې هوا د لارې نه که څوک ته باندې تلل له 5000 ډالر ډېر ځان سره وی نسی او دا اصول په ډېرو هیوادونو کې شته سي وي خپلو هیوادونو نه د ډالرو انتقال د کرنسي انتقال ته اجازه نه ورکوي سي بې ضرورت ډېر وي او البته که څوک که د تجار وي هغوی بیا استثناعات لري کوم کسان که شخصي توګه باندې باندې ځي هغوی له 5000 ډالر زیات نسی وړی.
د اقتصادي چارو پوهان لیوی خو دا پریکړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چې له جدي اقتصادي ناورین سره مخ دی ګټور بولي، خو په دې باور دي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې یو ځل بیا نارسمي اقتصاد په دغه هیواد کې وده وکړي. اظهار الحق فضلي یو له دې پوهانو څخه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به له حوالې سیستم څخه استفاده ډیره او دغه شان د پیسو د قاچاق کوونکو په ګټه تمام شي.
دا کوي سي د حوالې د سیستم سره مرسته وکړي او حوالې د سیستم نور هم تشویق سي او د ته زمينه سازي وکړي، ځکه د حوالې سیستم یو غیر رسمي اقتصاد ده. هلته موږ د غیر رسمي قسمت اقتصاد مخنیوي کوو، دلته بیرته موږ ورته زمينه سازي کوو، ځکه هغه افغانان چې رسمي مراجعو څخه دوی نسي کوی پیسې وباسي، دوی به د قاچاقبرانو له لارې او د حوالو له لارې د غیر رسمي اقتصاد لارې یو ډیره لوړه فیصدي سود به دوی ورته هلته ورکوي، یو ډیره برخه پیسې به هغوی ته ورکوي تر څو د اړتیا وړ پیسې یا هغه پیسې چې دوی له مختلفو مراجعو څخه ترلاسه کړي دي هغه له افغانستان څخه وځي.
د نارسمي اقتصاد د ودې او د غشان د پیسو د قاچاق د ډېرېدو په اړه د شته اندېښنو په اړه پوښتنې مو د طالبانو له حکومت سره هم مطرح کړې، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د هر کس له لورې د 5000 امریکایي ډالرو د انتقال محدودېدلو پریکړه په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول لوړه شوه. د روان کال د قوز میاشتې په 22 نیټه د یو امریکایي ډالر بیه 125 افغانیو ته لوړه شوه، چې ورسره د خوراکي موادو او سون توکو بیه هم د پام وړ لوړې شوې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق ترڅنګ په بازارونو کې په ډالرو راکړه ورکړه او دغه شان له افغانیو څخه کمې استفادې د ډالرو بیې لوړېدو ته زمینه برابره کړې ده. خو درې ورځې وروسته له هغې چې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د یو امریکایي ډالر بیه له 125 افغانیو څخه 103 تر 105 افغانیو ته راکښته شوې، تر اوسه د افغانستان په بازارونو کې ډالر په همدې بیه بدلېږي، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او سون توکو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دې لامل شول چې دغه هیواد له جدي اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او هیوادونو له امریکا غوښتي چې د افغانستان د پیسو د آزادولو لپاره ځینې لارې چارې ومومي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې، خو برعکس یې بې وزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې نن خپرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نابرابري هر ورځ د څه باندې 20000 کسانو د مرګ لامل کیږي. اسدالله لودی نو نور جزئیات.
د آکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د 10 تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خوا ته بیول شوي دي. آکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د آکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر 26 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لاس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د آکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بې وزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړ کیږي. د اکسفام په راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي، چې له مخې یې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یوه ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین معنوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.